السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نن د اپریل درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مطالعې د دودېدو او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په موخه لمانځل کیږي. پوښتنې دا دي چې مطالعه انسان ته څه ګټه رسوي. په افغانستان کې مطالعې سره د خلکو علاقه څومره ده؟ د ټکنالوژۍ پرمختګ د مطالعې پر دود څه اغیز کړی؟ څه وشي چې افغان ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمانه دي لیکوال ډاکټر یحیی ورتګ او ژورنالیست او لیکواله اسما کاکړ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. ل استودیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. او د واتس اپ شمیره هم درته اعلان ومه 00422311. هله دا چې اړیکه ونیسئ. لوړاند نه هم موږ په خپل واتس اپ چینل کې دا پوښتنه کړې و غن اوریدونکو په واتس اپ کې خپل غږیز پیغامونه را لګیلي چې دا پیغامونه به هم د خبرونې په ترڅ کې درته خبرو. له خاغلی یحیی ورداک سره اړیکه ټینګه شوې ده. خاغلی ورداک ستړي مشي. تاسو د کتاب نوم چې کله اخلونو د کتاب لپاره مو ډیر کار کړی. تقریبا 40 ټوکه کتابونه مو چاپ شوې دي. ما چې اوس واوریدل ممکن زیات وي. د کتاب ورځ د کتاب د ورځ د منځلو ارزښت پاره باندې اوریدونکو ته په فایل کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
بلې. او موخ په بهر کې د افغان ماشومانو او بهرنیانو لپاره د پښتو ژبې زده کولو تر شلو نه زیات نوي میتود باندې کتابونه چاپ کړي دي. یعنی دغه د پښتو ژبې د لوست کتابونه، د ګرامر، د تمرین، د ترجمې، غږیز او ډکشنری دي. یو بل ځانګړتیا وی دا ده چې په اروپا کې چې یو څوک ژبې زده کوي هغه په مختلفو سویو د پاره دي، لکه A1، A2، B1، B2، C1، C2. نو موږ دغه پښتو ژبې د زده کولو کتابونه هم د بیلابیلو سویو د پاره مو بیلابیل کتابونه برابر کړی دی چې دا خپل تر اوسه پورې په پښتو کې هیڅ د کار نه و شوی. دا یو لوی نوښت دی.
ها ډاکټر صاحب، دا خو ډیر ښه کار شوی دی چې دلته په اروپا کې، یعنی په افغانستان بهر، هغه کسان چې اوس دوی سره یو تشویش هم دا وي چې ممکن ماشومان خپل مورنۍ ژبه زده نه سي کړلای، نو دغه کتابونه بل دوی سره بل شکه چې مرسته کوي. لږ سره کوم مجموع کوم د غوراز ته تم شونن د کتاب نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په دې شوار سره لمانځل کیږي چې باید خلک مطالعې ته تشویق سي. کله چې د مطالعې یادونه کوو، د مطالعې کلتور او دود ګورو، په افغانستان کې دغه دود یو څه کمزوري دی. لامل څه کې دلی سي؟
لامل یې د ما په نظر مختلف دي. یو خدا چې د موږ ماشومان په هغه کورونو کې تولد کیږي ستریږي چې په هغه کې په زیاتره کورونو کې کتاب نشته دی. دا د ما د خپل د سترګو لیدلی حال دی. په افغانستان کې چې زه ګرځېدلی یم بیلابیلو ولایتونو کې او دلته بده مرغه په بهر کې هم چې زه ډیرو کورو ته څمه، په سالونو کې لوی لوی تلویزیونونه دي. نیم دیوال تقریبا تلویزیون نیولی دی. په عمومي توګه افغانان او ولو که په بهر کې هم اوسیږي کتابونه کم اخلي، کم یې لونی. همدغه سه دغه ماشومان بیا چې په دغه سه کورنیو کې ستریږي هغه کتاب ډیر نه پیژني. دوهم لامل یې دا کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ماشومان چې واړه وي هغه ته د وړکتوب نه د لومړي کال دوهم کال او دریم همدغه نه یعنی تر مخکې ښوونځي نه دوی ته د دوی په سویه کتابونه لوستل کیږي د مور او پلار د خانه چې دغه کلتور هم په افغانانو کې نشته دی او یا ډیر کم دی. دریم علت یې دا هم دی چې ولو که ځینې میندې او پلارونه وغواړي چې خپلو ماشومانو ته کتابونه ولولي دغسې کتابونه موږ نه لرو چا د ماشوم د پاره په کتابونو باندې پار په سیستماتیک ډول نه دی کړی. همداشان موږ د دې پښتو ژبې د زده کولو باندې مو چې کار کړی دی دلته موږ 40 کاله د ژبې کورس درلوده. له بده مرغه د موږ بهر میشتې افغانان چې دلته راشي واړه ماشومان او یا دغه ماشومان چې دلته وزېږي د دوی سره په هماغه آلمانی یا فرانسوي یا نورو ژبو خبرې کیږي. حتی دوی د مورنیو پلرنیو ژبو کورسونو ته چې د ځینو فرهنګي حلقو د خوانه دلته او هلته جوړ شوي دي نه لیږي. د موږ یو لویترینه ستونزه دا ده چې زه خپله من حیث معلم راځم کورس ته دوه درې ماشومان علاقه لري یا دلته راشي. لویه ستونزه همدغه د میندو او پلرونو هم ده.
بله ډاکټر صاحب کور ودان دلته اوریدونکو هم را تخپل پیغامونه پریخي وروسته باغه هم خبرو اوریدونکو هم د کتاب د مطالعه په اړه بیلابل نظرونه ورکړي. اوس ورځو د بحث بلې میلمنې ته ژورنالیست او لیکوال اسما کاکړ سټډیو سره وصل شوې. میرمن کاکړ ستړي مشي، تاسو د کتاب د ورځې په اړه څه ویل لري او تاسو په نظر کتاب یا له کتاب سره مینه او علاقه څومره مهمه ده په دغو شرایطو کې چې په افغانستان کې له هر اړخ ستونزې موجودې دي؟ مثلا کله چې د ځوانانو سویه ګورو تحصیلي او تعلیمي سویه یې هغومره نه ده چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره سیال واوسو.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او قدرمن میلمه ته، لکه چې څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه کېږي، روح تازه کېږي او په ژوند کې د ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته ښیي. لکه چې مارک توین وایي، هر انسان باید له کتاب اخیستلو وړاندې د کتاب لوستلو لپاره وخت واخلي. او له بده مرغه سره له دې چې اوس ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، دا د مطالعې یا د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په هیواد کې ډیر پیکه کړ شوی دی. که څه هم اوس یو څه د انټرنیټ له لارې مطالعه کیږي، خو د کتاب اخیستلو او د کتاب لوستلو ځای نه نیسي. خو په د ماشومتوب نه موږ کتابونه لوستل او کتابو به مو کله به چې کتابونه کور ته راغله زه ماشومه وم، موږ به موږ خوانده ورونو به داسې په کاغذو کې نوم لیکل چې چا ته اول دا کتاب ورسیږي، اول یې څوک ووایي، لکه یو پچه مو اچوله چې څوک یې اول دا کتاب ووایي. په رخصتیانو کې به مو کتابونه ویلې. خو اوس ټولو ذهن په همدې ټکنالوژي دی او کوش په که طریقه استفاده اوسی. په افغانستان که هم ستونزی راستر بلی زیادی که او مطالعه دیره کمت سویده او ده مطالعه لپاره عمره چه کتاب گتا لری آنلاین گتا نلری، زکه چه سترگی خستکی گی. او زیادتر زوانان داسی اصلا که ویچه ده پی دی اف کتابونه ترلاسه کی او ویر ولی. خو دا که خپل کتابونه واخلي، کتابونه ولولي، نه یوازې دا چې کوم ساید افکت نه لري په څنګ کې، بلکې ګټه هم لري. او همدغه مطالعه کموالی په افغانستان کې دی چې کله موږ په رسنیو کې ګورو د ځوانانو داسې یو ډېر ساده یا ابتدایي لغت غلط لیکي. زه خو ډېره ځورېږم، ځکه چې دا لغت دی چې باید دوی په دریم سنف کې د مکتب ماشومانو باید زده وای. دا همدغه تاثیر دی د مطالعې د کمښت. د کتاب لوستلو هر څومره چې ولولي هماغومره زیاتېږي، علم یې زیاتېږي او د کتاب نه ښه ګټه اخیستل کېږي. او کتاب د یو ښه ملګري په توګه انسان تل خپلو کمیو ته، کمزوریو ته او پرمختګونو ته متوجه کوي. که څه هم په ژبه ګونګی دی خو بلا خبرې لري مونږ تاسو ته.
کور ودان میرمن کاکړ وروسته راګرځو، بیا په دې خبرې کې چې اوس دغه ستونزه چې په افغانستان کې موجوده دي چې مطالعې ته ذوق کم دی، او هغه کسان چې واقعا ذوق لري، موږ یو راپور هم نن جوړ کړی و، هغوی بیا وایي چې کتابونو ته لاسرسی نه لري. مثلا که یو کس په کلي کې پروت ده یا په یو ښار کې پروت ده او ډېر علاقمند دی چې کتاب ولولي، هغه بیا د کتاب اخیستو وس نه لري. هغه کسان چې وس لري هغوی بیا کتاب سره مینه نه لري. نو دا یو موضوع ده چې وروسته به خبرې پوکو چې څنګه ځوانان وهڅول شي چې دوی مطالعه وکړي، سره له دې چې دوی مصروف هم وي، څنګه خپل وخت کتاب او مطالعې ته ځانګړی کړي، کومې لارې چارې دي چې دوی له مطالعې سره ځان عادت کولای شي. ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوي. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه وري.
بلې سلام، ډېر ښه
و، ډېر مننه. ستړي مشي، د کتاب نړیواله ورځ ده، تاسو راته وایي چې له کتاب مطالعې سره څومره مینه او علاقه لري؟
ډېر زیاته مننه. ملا صاحب د خوست ولایت څخه درسره وسلم. دقیقا چې کتاب خو هغه څه دي چې موږ هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي. نو زه اکثریت له کتاب سره زیاته مینه لرم، اکثریت وختونه مې له کتاب سره وي. اکثره وخت هغه کتابونه ګورم چې هغه زما لپاره مثبت وي او ما ته یو مثبت فکر راکولی شي. که څوک غواړي چې د هغه ذهن پراخ شي، د هغه معلومات زیات شي، نو هغه باید کوشش وکړي چې د کتابونو سره ملګرتیا پیل کړي. کتاب موږ هیڅ قلم یوازې نه پرېږدي. ډیرای ملګري به موږ لیدلې وي، ډیرای داسې تجربې به خلکو خپلې کړې وي چې کلونه کلونه ملګرتیا ورسره کړې وي، خو یو وخت داسې رسېږي چې هغه ملګرتیا ورسره کته کوي. خو کتاب هغه څه دی چې موږ هیڅ کله هم یوازې نه پرېږدي. حافظ کله زموږ څخه نه ستړی کېږي، بار بار پوښتنه کوه او تا ته جواب درکوي، بار بار کتاب راخلی تا ته نه ستړی کېږي.
او خپل دی روسای کتاب کوم کتاب ولوست او څومره وخت مخکې؟
بله، ما چې لوستلې ده هغه د تیر میاشت کې مې پیل کړی و، د اوس مې پای ته رسولې. هغه د خبرې وکړه چې ګټون کښې دا کتاب مې ولوستل، ما ډېر څه ترې زده کړه. ما ته هغه لارې چارې راوخلې چې څنګه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کې بریالیتوب ته ورسېږو، څه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کې خپل هدفونه ترلاسه کړو او ځان د یو بریالی کس یا بریالی شخص احساس کړو.
کور ودان سلامت اوسې، ډېره مننه د غوریدونکي له خوست نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې له کتاب سره علاقه لري او روسي کتاب هم چې لوستي او تازه پای ته رسولي خبرې وکړه چې ګټون کوي شي. دلته یو شمېر اوریدونکو واتس اپ کې هم پیغامونه راته پریخي، د دریو اوریدونکو پیغامونه سره اورو چې دوی د مطالعې په اړه د کتاب په اړه څه وایي.
سلامونه اونې کې هله وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او مینوالو ته. زما نوم فاطمه امین ده، د کابل نه مې تاسو ته پیغام سفت کړی. زه خپله د کتاب نړیواله ورځ د کتاب ټولو مینوالو ته مبارک وم او خدای پاک وکړي چې یو ورځ موږ په ملک کې هم دا ورځ راشي، زموږ په هیواد کې، زموږ په ګران افغانستان کې، چې هر څوک په خپله خوښه وکولی شي درس به زده کړې وکړي او کتاب ولولي. خپله د کتاب لوستلو سره ډېره مینه او علاقه لرم، تر ډېره حده کوشش کوم کتاب ولولم او نورو ته مې هم دا پیام ده چې کتاب ولولي. مننه، ښه وخت، ښې چارې.
سلامونه سلامونه، زه احمد جان د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د جعفر له کلمې تاسو ته پیغام پریښی ده. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدسته له سلامت څخه، زما د کتاب لوستلو په اړه نظر داده چې هر انسان باید دومره کوشش وکړي په خپل خومي هم طریقه او کار هم همدغه د سیباس د سال لخوا کتابونه لولم، د ماپشین لخوا کتابونه لولم، ماستن لخوا کتاب لولم. نو د ټولو خلکو لپاره مې توصیه داده، رای او فکر او نظر مې داده چې هر انسان باید په دې باندې ځان پوه کړي چې کتاب ولولي او کتاب مطالعه کړي، او دونه سواد باید ولري چې دې کتاب مطالعه کولی شي، یا پښتو یا فارسي یا مثال انګریزي یا عربي، یو رقم کتابونه باید چې دې ولري او له ځان سره مطالعه کړي او یو څه ځینې زده کړي. نو دا می نظر ده سی هر انسان سی دومره بی سواده ای سی مثال دی مطالعه کولای نیسی یا کوینه یا مثال دومره سواد نه لري سی دی کتاب مطالعه کی نو دا نو د انسان هغه اخری د ضعف حالت ده سی انسان باید دومره ضعیف نه سی او خپل دومره یو شی زکی سی کتاب مطالعه کی له کتاب سره باید د هر انسان شناخت او علاقه زیاته ځکه کتاب هغه ملګری ده سی هیڅ کله دی یوازې نه پریږدي نو دا می نظر ده نور نو وخت نه ځای کوم روغ اوسی جوړ اوسی خوشحاله اوسی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو. کتاب نړیواله ورځ د ټولو افغانانو استادانو لیکوالانو محصلینو او زده کوونکو مطالعه پالو ته مبارک وي. هیله ده چې دا ورځ زموږ د ذهنونو د رڼا فکر کولو او پوهېدو ورځ شي. زه حکمت الله نوري د اقتصاد پوهنځی محصل د کتاب او پوهې مینوال. کتاب د انسان د فکر دروازه ده. کتاب یوازې پاڼې نه دي، کتاب زمونږ ته د ځان پیژندنې، پرمختګ او بدلون لاره راښیي. خو دا ورځ یوازې منزل نه دی، بلکې یو پیغام دی چې باید ولولو، پوه شو او خپل راتلونکی رڼا کړو. په داسې حال کې چې نړۍ د کتاب له لارې تر ستورو رسیږي، زمونږ په هیواد کې بدبختانه لا هم زرګونه ماشومان له کتاب، قلم او ښوونځي بې برخې دي. د همدې لپاره د کتاب ورځ باید یوازې د مبارکۍ نه، بلکې د فکر کولو ورځ هم وي. زه تاسو ته دوه کتابونه وړاندیز کوم چې ژوند ته مو ژور بدلون راوړي. لومړی ژوند وکړه د مهاتاریا، چې ژباړه یې طارق نجیب کړې ده، او بل سل کاله ژوند وکړه د براین ټریسی، چې ژباړه یې حامده امین الکوزی کړې ده. راځئ چې د کتاب له لارې فکر وکړو، د پوهې له لارې بدلون راوړو او د مطالعې له لارې خپل سبا جوړ کړو. د کتاب نړیواله ورځ دی بیا هم ټولو افغانانو ته مبارک وي په درناوي.
کور ودان اوریدونکو چې پیغامونه مو پریښي وو، را سره دوه درانه میلمانه هم شته، لیکوال ډاکټر یحیی وردګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکړ. یو اوریدونکو راخلو چې ټلیفون شاته منتظر دی، د سره خبرې کوو، بیا بیرته راځو. ډاکټر صاحب وردګ ته مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري چې د کتاب ورځ ته ځانګړې شوی.
السلام علیکم. رضوان الله وادملیم د هلمند ولایت نه میاړی کنیوله.
که هیوادمل صاحب سړی مشه، تاسو د کتاب د مطالعه په اړه څه وایئ؟ رات
مننه تاسو او ټول ملمنو ته سلام علیکم. بیا سلام. کتاب خو هغه څه دی چې د انسان د ژوند ملګری، د انسان ته د دنیاوي او اخروی د دواړو ژوند حقیقي لار ښيي. متاسفانه بعضې خلک یې په اهمیت باندې نه پوهېږي، او په اوسني وخت کې بیا د انټرنیټ ناسمه استفاده بیا لامل شوی ده چې مطالعه د کتاب د ځوانانو لیوالتیا د کتاب سره څنګه کمه کړې ده. نو په دې برخه کې پوهانو، دولت او خپل ځوانانو ته په کار دي تر څو داسې حل لاره ولټوي تر څو راتلونکي ځوانانو دې پر ځای چې زیات د انټرنیټ څخه بیا دا استفاده وکړي، باید د کتاب مطالعه زیاته کړي.
بله. او تاسو خپله کوم کتاب لوستئ د شپو ورځو کې یا د وروستیو اونیو میاشتو کې؟
بله، وز خپل محصول یم او دا مهال ازموینې لرم، دا پوهنتون په مسلکي مطالعه باندې بوخت یم، او کله کله چې وخت اضافي پیدا کوم بیا نو نور کتابونه هم سره مطالعه کوم.
بله. کور ودان، ډیر مننه، سلامت اوسئ. د اوریدونکو اړیکه ونیولې وه له هلمند نه هیوادمل صاحب. ډاکټر صاحب وردګ، تاسو ته بیرته راګرځم. دغه اوریدونکو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې کتاب خود ژوند ملګری دی، هغه ملګری دی چې تاسو سره همیشه خبرې کوي او شاید ترې زده کولای شئ. اما نن سبا وایي ځینې خلک په ارزښت نه پوهیږي. څه کول په کار دي تر څو ټولنه په دې برخه کې یو څه راویښه شي، خصوصا د نن سبا ځوانان؟ صحیح ده چې ټکنالوژي، مثلا نن سبا زیرک ټلیفونونه، دا هم ګټور دي او ګټور معلومات پکې دي، د مطالعې لپاره هم پکې امکانات شته. خو کتاب چې دا بیل شایده، او د کتاب مطالعه لکه څنګه چې مخکې میرمن کاکړ ویل، سترګو ته هم ډیر زیان نه اړوي او ګټې هم نظر آنلاین مطالعې ته یا ډیجیټلي مطالعې ته ډیره ده. څه کول په کار دي تر څو ټولنه را بیدار شي ښاغلی وردګ؟
او دا خو ډیره ښه او لویه پوښتنه ده. اوس وګورئ، ماشومانو ته باید بیل کتابونه جوړ شي، د ښوونځي الکانو نجونو ته بیل،
د پانتون محصلینو ته بیل، بل مثلا ډاکټرانو او انجینرانو ورسته له پانتون بیل کتابونه. نو دا ډیر یو لوی او اساسي فکر او پلان ته ضرورت لري، چې زه فکر کوم دا د لوی مسالې ته تر اوسه د افغانستان په سطحه یا د دغه برخې په سطحه باندې فکر نه دی شوی. او بس خدای یو څه هر څوک چې فکر کوي ور باندې کار کوي هماغه لیکي، او زیاتره لیکوالان یې بیا په خپلو مصارفو هم چاپي او بیا هم تقسیمي. بل خبره دغه ده چې موږ باید تولید یا د کتاب لیکل او چاپول باید زکت زیاد شي. ما وخت مخ کې د سه یو احصایه ولیدل چې په افغانستان کې یا افغانستان یو د هغو کمو هیوادونو څخه دی چې کمترین کتاب کې تولیدیږي او چاپیږي د نفوس په مقایسه باندې. دا یو لوی مشکل دی. اوس وګورئ د موږ هر کتاب 15,000 هغه کېږي چاپیږي، چې دا ډیر کم دی. بل مثلا هم دغه د کیفیت ده. اوس په شعر او ادبیات کې موږ یو څه کتابونه لرو خو په نورو برخو کې نه لرو، چې هغې ته باید توجه وشي. بل دغه د کتاب رسول دي ټول افغانستان ته، ولایتونو ته، کلیو ته، دا د پوستي د لارې ولیږل شي، یا په هر ولایت کې یا په هر ولسوالۍ کې یو کتاب فروشي جوړه شي، په دې باندې فکر وشي. زه ماشوم ومه چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې عامه کتابخانې موجودې وې. موږ آخري ځای په میکرویانو کې و، میکرویانو کې هم کتاب فروشي و. د دې اوس چې چارای عبدالحق ته دلته نږدې او روی کتاب فروشي و، او په زړو میکرویانو کې عامه کتابخانه و، زه به ورتلم چې دغه سقوط دي. او په ټوله نړۍ کې کتابخانې شته دي، خو په افغانستان کې دا بیخي یو څه چې و هغه هم رنګ شول. دا باید وشي. او بله خبره دا ده چې اوس د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې افغانان میشتي. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې دغه افغاني کتابونه د کومو لارو څخه څه رقم هلته ورواسته و، چې موږ دغه خپل کتابونه هم په دې باندې فکر کړی دی. دا د امازون د لارې موږ د جاپان نه تر امریکا پورې او د ناروې او شمال نه تر استرالیا پورې دی موږ کتابونه هر نفر هلته د پښتو از سیکنډ لانګویج چې امازون کې ورکی، یا زمون نوم یحیی وردک، کتابونه ورته راځي په لاس $15 چې تحویل کا خپل کور ته ورته راځي.
ښه، او دغه پلان چې دی د خو به یو څه وخت غواړي او ډیر لاند پلان نه ښکاري، ځکه د لپاره یو څه تعهد او اراده پکار ده. پلان د کوم په دې خبرې کې و راځي چې میرمن کاکړ نه وورو چې څه کول پکار دي ترڅو ځان په شخصي ډول په مطالعه باندې عادت کوم. مثلا زه د شپې په کور کې له وظیفې ستړی ځم، ټلویزیون ګورم، خبرونه ګورم، بیا نو ماشومان سره دغه کړم، بیا نو څومره سهار بیا کار ته ځم یا پانتون ته ځم یا مثلا یو بل کسب کار پسې وزم. څنګه وکم، له کومو تاکتیکونو کار واخلم ترڅو ځان له مطالعه سره عادت کمه؟ ځکه په افغانستان کې به وي داسې کسان چې سهار چې څنګه رڼا شي وزي کار پسې، او ماښام بیرته راګرځي او وایي بچې وخت نه لرم. په دوی کې خو داسې دي چې لوستې کسان هم په افغانستان کې کم دي، اما هغه کم لوستو کسانو کې هم بیا د مطالعې ذوق چې ده، د مطالعې شوق چې ده، دومره نه ده. یوازې محصلین هغه هم هغه خپل مسلکي کتابونه لولي، لکه مخکې چې هیوادمل صاحب ورته اشاره وکړه. څه وسی چې ځان له مطالعې سره عادت کړو؟ خپل شخصي تجربه اوریدونکو ته وایي چې تاسو وایي چې ماشومتوب کې تاسو بچ کله کتاب کور ته راته، نو کتاب باندې به نوبت نه کېد، بیا به مو پچا چوله چې څوک لومړی ولولي. کله ناکله چې زما هم یادېږي مجلې باندې به موږ دغسې وچې، او مجله به چاپ سو یا یو اخبار راغی نو نه رسید چاته. ځکه هغه وخت خو یو څه دغه ډیجیټلي نړۍ چې وا پرمختګ نه وکړی، نو نن سبا څه کول پکار دي تر څو له مطالعې سره خلک عادت شي، ځوانان عادت شي؟
ډیره ښه خبره ده. دا باید خپل ځان ته څه رقم عادت ورکړو. زه چې څومره ستړی اوسم، کم تر کمه درې یا څلور ورقې مطالعه کوم، او دا د دې لپاره کوم دا چې که خلک یو وري ځان سره عهد وکړي چې زه نن ورځ دغه دوه ورقې وایم، دغه دوه پاڼې وایم، که یو وري دغه عادت خلکو ته پیدا سي د مطالعې او ګټه یې ورته وګوري، خو دې زه مطمئنه یم چې دا هیڅ وخت نه پرېږدي. او په خوستا لکه تاسو چې وویلې چې په مجلې وو په کتابو باندې جنګو، مخکې مو یاده کړه چې خلک وایي په کلیو کې یا مونږ دومره لاسرسی نه لرو، مونږ کتاب نه سو اخیستلی، یا اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی. باور وکړئ زمونږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه و. لویه کورنۍ وه، لس ورونه او خویندې وو، مونږ خو نه سو کولی چې لاړ سو یو کتاب واخلو. او دا سمه خبره وه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې چې عامه کتابخانې وې او نور په مکتبونو کې کتابخانې وې، موږ به تلو، کتابونه به مو اخیستل، نوم به هلته لیکل، زموږ بیا به مو چې خلاص کړی کتاب بېرته به لاړو، کتاب به مو ورته تحویل کړی. بل پرېمې کې خو کتابخانې نه وې، مونږ د خپلوانو نه کتابونه اخیستل. مونږ به داسې پلان جوړ کړی، مثلا ماما کره، تره کره، یا د ترور کره، هر چا کره، مونږ به کتابونه د کور ورکړه، درې څلور هغو دی به د خپل کتابونه راوړه، دوی به زموږ کتابونه مطالعه کول او مونږ به د هغو دي. یعنی که څوک وغواړي چې مطالعه وکړي، دا بانې مخې نه سي نیولی.
اراده موجوده وي او کلک هوډ موجود وي، سعید چې بې وزلی به وي، مثلا پیسې به نه وي، اقتصادي حالت به ښه نه وي، اما لارې چارې سره مثلا چې په کمو پیسو یا په کمو امکاناتو هم کتابونه پیدا کیږي.
او بالکل پیدا کیږي، همداسې وړیا پیدا کیږي. دی او ملګري نه اخیستلی سي، ویلی سي، یا کومه نجلۍ د خورلنې نه و اخیستلی سي. مونږ به خپل همصنفیانو سره هم دغسې کول، کتابونه به مو ورکول، کتابونه به مو اخیستل، چې څوک بې کتابه پاتې نه سي. څوک په دا د کورنۍ پورې مړه لري، که څوک د ماشومتوب نه، هر ځوان دغه اوس نوې ځوانانو چې ودونه کړي، ماشومان یې واړه دي، د ماشومتوب نه که خپل ماشومان په همدې مطالعې باندې عادت کړي، فکر کوم دغه به په راتلونکي کې به دغه ستونزه زموږ نه وي، دغه ستونزه به زموږ هر څه. خو له هغه نه مخکې باید دا ځوانان خلک تشویق کړي. مونږ کولی شو د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته د کتابو د ښېګڼو په هکله ووایو، او بر لاوې د دې دا خو پیچ چې اوس هلته نه دولت په دې برخه کې کومه هڅه کوي، نو مونږ کولی شو چې د کانکور په لاره واچوو، د کتاب لوستلو کانکور. دا هم ډېره ښه لاره ده. مثلا دغه کتاب ووایي، دغه کتاب په بدل کې یا دغه شی، یا ګورو چې ته څومره، یا یو مادي ملاتړ هم نه وي، همدا معنوي ملاتړ هم هغه ځوان تشویقوي چې ووایي، یا کتاب لوستل، هماغه کتاب ولولي. خپله مخکې چې ډاکټر صاحب وویلې د کتابونه نه چاپېږي، رښتیا هم دا ډېره تمه شوې ده، او دا شرایط د افغانستان هم داسې دي چې د کتاب چاپولو ته که څوک خپله وغواړي چې کتاب چاپ کړي، هغه وس نه لري. د زه خپله ما ماشومانو ته د سلو نه ډېرې کیسې لیکلي دي، په بی بی سي کې مې هغه وخت پرولې، او خپله نقل چی ومه، ویلې مې هغه کیسې د راډیوي بڼه یې درلودله، خو هغه کیسې را سره پرتې دي. زما زړه کېږي چې زه هغه چاپ کړم، هغه ز ماشومانو ته د افغانستان ورسوم، غودي زده کړي، ځکه چې ټولې هره کیسه یو مثبت پیام لري. دا نه چې د نصیحت په ډول، هغه مو عملي ورته ښودلي. او خوشبختانه وایم، یا د نیک مرغۍ چې دغه په دې لنډو ورځو کې مون دولس کتاب چاپ کړه. زه د دې تر څنګ زه چې دلته زه په آل انډیا راډیو کې کار کوم، زه د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور زه مرستیاله یم، او موږ یوه پروژه درلودله چې ماشومانو ته کتابونه ولیکو. د هر ګوټ نه د افغانستان لیکوالان سره راټول سو، خپلې کیسې راولېږلې. کیسې مو هغه چې ښه کیسې وي شپږ پښتو کتابه او شپږم په فارسي، هر یو بیل بیل داستانه دی چې پښتو یې
په او دا کتابونه مو بیا افغانستان ته هم ولېږل کې غواړي چې ویلېږي.
بالکل دا معمل ته چاپ کړي دي.
افغانستان کې دننه چاپ کړي.
بالکل افغانستان ته چاپ شوي دي، یو څو ولایاتو ته رسیدلي، خو د لنډو ورځو کې و. نو دا هغه نه دی سوی چې موږ نورو ولایتونو ته هم ولېږو. رنګه کتابونه دي چې ماشومان خو همدې رنګو سره علاقه لري.
بالکل ماشومانو لپاره کتاب لیکل او کیسه لیکل دا بیل ذوق لري، او د ماشومانو ذوق در کولم د هر چا کار نه ده. نو د تاسو چې دا کوم کار کړی دی، نو دا به ډیر په زړه پورې کار وي. د غوریدونکو چې زموږ غاغوري کولای شي چې خپل ماشومان ته دغه کتابونه په بازار کې واخلي، او شاید په بازارونو کې هم څومره څو ورځې بعد یا څو اونۍ وروسته په کتابتونونو کې دا کتابونه د لاسرسي وړ وي. سلامت اوسئ، راځئ چې بیرته اوریدونکو ته نوبات ورکړو. دا بس ډیر جالبه دی دا چې خپل اوریدونکو څه کولای شي چې مطالعې سره علاقه پیدا کړي، دوی سره خبرې کوي. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیره مننه اتل صاحب، کندهار نستلی مشي د مطالعه او د کتاب په اړه خبرې کوي. نن د کتاب نړیواله ورځ ده، ستاسو په نظر دا ورځ ولې مهمه ده او ورځ ولې باید ولمنځل شي؟
خدا پاک ته خوشاله کړو. دین صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته، ما خصوصا نه خورجان ته چوت خبرې وکړې، ډیر ښه خبرې وکړې. دین صاحب محترم، د کتاب مطالعه چې ډیره مهمه ده، بعد کتاب اړیو مطالعه کې خصوصا دا غزمر کډینی کتابونه، مثال کدا پرنګي کتابونه، دا تاریخ کتابونه. لودین صاحب محترم، خدای خپل رسنه چې وس پیدا شوی دی محترم اسد الله لودین صاحب ته، په خدای باور او کدا غزوانانه دوغه نه بوختاتل دي چې هیڅ شوق نه لري د کتاب مطالعه سره. چې کتاب مطالعه کې دا په خاطره مواد باندې روزي چې پښتنه ځنه وکوي، دا بیکاری ده. نو بیکاری خدای سبب نه جوړیږي. لودین صاحب محترم، چې ځوان اولار چې مثال په نشي توک باندې روزي، یو کتاب دی مطالعه کې، یو شش کتابونه تا شش کیسه پکښ کې دي. ابل دا خورجان چې وس خبره وکړي، ان شاء الله خدای دې مغاړي نه بلی دی، کتاب هم لیکلی دی چې اتل بستوري راوړي. نو زما د خور ته خدای وغوښتنه ده چې یو کیسه دمو کې د اوریدونکو ته ځکه اوریدونکو اکثر وخت چې دا کیسې مې د اوریدل کچېری یو کیسه لري، خو د خور ته ما خواهش دي چې مثال د خبرې یو کیسه د اوریدونکو ته وکړي. لودین صاحب، نو د کتاب مطالعه ډیره مهمه ده، باید ارزوانه یو کتاب مطالعه کړي. لودین صاحب محترم،
کور ودانه تل صاحب سلامت او سي، ډیره مننه. دا چې وروسته به مېرمن کاکړ خپل یو کیسه هم درته پلانډو کې ولولې، ترې هله بو کو. خو زمګه د مېرمن کاکړ کیسه به فکر کوم ماشومان ته نه پیګم چې اوس به ماشومان از مون کاغاوري او کنه پر حل غبه خپل میرمن کاکړ ته پریک دو. دلته د واتس اپ د اوریدونکو پیغامونه هم پاتې دي، دا درې پیغامونه سره اورو چې دا هم نشر نه پاتې نشي. بیا راځو بیرته میلمنو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیکه له احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیواله ورځ مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. په پکتیا کې جوړ او روغ بیاس. کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پریږدي چې موږ کتاب ووایو. که پلار وي، که ورور وي، کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له دولس کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بندي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ شوی ده، په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده. تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه شوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالرحمت بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدون کې او سات سره په تماس کې لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. کله چې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په یوازې موبایل را اخیستی یا په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، خو بیا هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمېر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسې نه قدر، ستاسې نه عزت، ستاسې نه هدف، تاسې ته هدف نه لري او ستاسې نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسې ته غږیږي او ستاسې نه هر زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولونئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، که وخت درته غواړم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خو تعالی دې وکړي د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو به ټول ښه. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبیخیلو لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو ښه ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅکله دې نه خپه کوي. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعې سره تړلي دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، له کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا دی بریا لار نه ده.
کور ودان اوریدونکو چې کلی پیغامونه مراته پریخي وو، بحث تر غرزو د کتاب نړیواله ورځ د دوه درانه میلمانه ډاکټر یحیی ورداګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکل را سره ده. ډاکټر صاحب ورداګ، تاسو تر غرزمه راځي چې د بحث ورو ورو سره راټول کو، ټول خې خبرې کوي، ټول خې سپارښتنې سره کوي، اماده چې د سپارښتنې څنګه عملی سي په دې به خبرې وکړو. تاسو هم تقریبا شل کتابونه لیکري دلته په بهر کې، په بهر کې کله ځره وګورو یو څه د مطالعې ذوق او شوق لا هم پاتې دی. یغه کسان چې کدان دي ته هم روان وي، سهار لخوا کوشش کوي چې کنور څنې یو یغه ورځپاڼې مجلې ولولي، د ورځې له خبرو ځان خبر کی او د شپې یا ورځې لخوا هم ځان ته د مطالعې لپاره امکانات لري. په افغانستان کې دننه لیک لوست هم کمزورې دی، ډیر کسان چې ممکن علاقه ولري له کتاب لوستلو سره هغوی به د ځمکې کارونو کې لګیاوي او لیک لوست هم کم دی. بلې خوا ته تقریبا 400 عنوانه کتابونه طالبانو له بازار راټول کړي وای، د هغه کتابونه دي چې له حنفي فقه سره یا د افغانستان له ارزښتونو سره وای په ټکر کې دي. نو د کتابونو په چاپ باندې هم یو څه محدودیت وضع شوی دی. هلته د چاپ کومې کارخانه چي دي یا کوم کې کوم دکانونه چي دي، هغوی هم له ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې، وای چې تر فشار لاندې دي. نو څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ له کتاب سره دښمني یا له مطالعې سره نه علاقه، فکر نه کوي چې هیواد نور هم تیارو خواته بیای؟
زه فکر کوم لکه د کتاب مخنیوي باید ونه شي، بلکې د کو کتابونو باید زیات شي، کیفیت یې زیات شي او کتاب فروشي کتابتونونه په هر پوهنځي کې، په هر پوهنځي کې او هر ولسوالۍ کې موږ باید ولرو. دا د حکومتونو هغه د مسؤلیت ده. د بلې خانه هغه والدین ډیر مسؤلیت لري چې خپلو اولادو ته د کوچنیوالي څخه د کتاب سره یې آشنا کړي، کتابونه ورته ولولي تر هغه وخته پورې چې دوی نشي لوستلی، او د دوی د سویې مطابق کتابونه او جالب کتابونه ورته ولونی. هم دغه شان یو بل مسله چې تر اوسه ورته اشاره نه ده شوې، یعنی هغه د کتابونو اخیستل دي چې موږ هم د خپل ځان لپاره او هم د هغه لیکوال یا کتاب خرڅون کې د تشویق او د لپاره هم باید کتاب واخلو یا پیسې پی ورکو، چې دغه هم متاسفانه ضعیف دی په مخ کې. نو په هر سطح کې هر څوک ډیر کارونه کولای شي. یو بل مسله چې ما غوښتل ووایم، وګوره کتاب د علم رسولو یو پخوانی او پراخه وسیله ده. اوس تخنیک لکه انټرنیټ، د غږ، ویډیو، اودیو، د سوشل میډیا هم وسایل دي چې موږ علم خپرولای شو او خلکو ته رسولای شو. راځئ د دغه اوازونه او د بیځایا سوشل میډیا، ویډیو، اودیو لیکنو نه علم خپور کو، د نویو ټکنالوژي په مرسته باندې. رڅۍ په نوی کتاب چې چاپیږي په سوشل میډیا کې کره کتنه وشي، معرفي وشي، په دې باندې یو ویډیویي پروګرام جوړ شي. یعنی ډیر امکانات شته دي چې که موږ ور باندې کار او فکر وکړو. او بل د غږ د ما دا دی چې په بهر کې که دغه فرهنګي حلقې او فعالیتونه یو بل نه خبر شي چې چیرته څه کتابونه چاپیږي او هغه کتابونه سره تبادله که، او یا مشترکاً په ځینو کتابونو باندې کار وکړي چې دا به ډیر ګټور وي. او همداسې نور وړاندیزونه هم کیدای شي.
سلامات اوسې ډاکټر صاحب. په زړه پورې وړاندیزونه دي. متاسفانه چې د خبرونې وخت هم ورو پای ته رسیدو دی، او موږ به هڅه کوو چې د رسنیو له لارې، خپل د ازادۍ راډیو له لارې، د ټولنیزو پاڼو له لارې دغه پروګرامونه نور هم سره زیات کړو، تر څو وکولای شو ځوانان او افغانان په ټوله کې مطالعې ته تشویق کړو. میرمن کاکړ، تاسو ته راګرځو. اتل صاحب، تاسو نه یو غوښتنه هم درلوده. اتل صاحب ته څه وایي؟ او بیا په مجموع کې په دې تم شي چې افغانستان کې موجوده امکانات په کتو څه وشي تر څو د کتاب کلتور پیاوړی سی، او د کتاب په وړاندې هغه کوم محدودیتونه چې وضع سوي دي، بعض کتابونه چې له بازارونو ټولیږي، دغه هڅونه ډاډه وشي.
ټول مو پیژو چې په کابل کې د اوسنۍ حکومت نه غواړي د خلکو پوهه زیاته سي. دوی دغه یو زمینه نه برابروي چې د ماشومانو یا ځوانانو دوی د پوهې کچه زیاته سي، ځکه چې د همدې لپاره کتابتونونو ته اجازه نه ورکوي، کتابونه ټولوي، چاپ منع کوي. داسې نه ده چې ټول کتابونه خراب دي، خو هغوی نه غواړي همدغه مفکوره د ځوانانو. هر څومره چې یوه ټولنه وده وکړي، وده د مطالعې نه شروع کیږي، ځکه چې په ستر ملتونه چې د همدې پرمختګ او تمدن لوړ پوړیو ته رسیدلي دي، غښتلي لیکوالان او څېړونکي یې درلودل. د هماغه د برکت هر څومره چې مطالعه وکړي، د همدې لپاره د اوسنۍ حکومت نه خوښوي چې خلک پوه سي او غواړي چې هماغه خپل قانون او هماغه سي چې افغانستان یې په شا بیولی دی، نور یې په شا یوسي او نور هم د تیارو خواته لاړ سي.
بله، او فکر کوي لیکوالان، فرهنګیان کولای شي چې حکومت په غیر مستقیم ډول فشار لاندې راولي چې د کتاب له چاپ سره یا مثلا د کتابو د عنوانونو له څرنګوالي سره ډیر کارونه لري. سیده ټولنه کې به ټول داسې کتابونه نه وي چې مثلا په هغه ارزښتونو یا په هغه اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو د سمبال وي، اما ټولنه کې خلک بیلابیلو کتابونو ته اړتیا لري، ځکه بیلابیلو برخو کې انسانان مطالعه ته او معلومات ته اړتیا لري. په افغانستان کې چې انټرنیټ هم کمزورې دی، او اکثره خلک چې دا انټرنیټ هم لاسرسی نه لري، آیا فرهنګیان، لیکوالان کولای شي چې د دغو محدودیتونو مخه ونیسي؟
زما په نظر نه. کله چې غوډي د ملګرو ملتونو نه اوري، کله چې دروازه د نجونو د ښوونځیو دروازه تړلې دي د نجونو په مخ، غوډي به څنګه، لیکوالان به څنګه وشي کولای چې یو کار وکړي د مطالعې لپاره یا د غوډي ذهنیتونه رڼا کړي؟ زه چې تر څو ګورم خواشینوونکې ده. او هیله لرم چې دوی خپله په دې باندې فکر وکړي، د وطن په پرمختګ باندې فکر وکړي، او د کتابونو په ارزښت کوشي کچيري خپل دولت هم دغه کار وکړي ډیر بزر وطن مختلف سي. کومواري چا د ناپلیون پښتنه کړې و چې کده هیواد اقتصاد خراب سي څومره کال به ونیسي چې هغه جوړ سي؟ ناپلیون ورته ویلي دي شل کاله. شل کاله کې اقتصاد جوړېږي ورته د پښو ولاړېږي، خو که نسل خراب سي شل کاله نیسي. او زموږ نسل هغه سړی دی هیله لرو چې وروسته له دی نو یو هیله کولی شو بل چی نسو ویلی ځکه چې ټولو ته حالات معلوم دی. ورور یوه کیسه غوښتی وه، نه پوهېږم وخت به وي چې به زه سره ووایم یوه کیسه چې همدغې کتابو کې یو کتاب زما
و. کولی شئ په لنډو کې راته ووایي دغه خپله کیسه چې لیکلې مې وي او پیغام یې که ماشومانو ته هم وي؟ مشکل نشته او که ټولو ته وي؟
بلکل ماشومانو ته دي، زه خو یې ماشومانو ته هغه کوم. د کیسې نوم دی ماته کاسه. ونو د جنبیلي او تورغواکي په نومونو دوه سویان واچه له نورو حیواناتو سره په یوه شنه او ښکلې ځنګله کې اوسېدل. جنبیلي او تورغواکي سره ښه ملګري وو. یوه ورځ تورغواکي د جنبیلي کره ورغی. جنبیلي په کور کې نه و. تورغواکي ولیدل چې د جنبیلي په کور کې ډېرې تازه ګازرې او کرمې کېدي. هغه ډېر خوشحاله شو او ګازرې او کرمې وخوړل. په دې وخت کې جنبیلي راورسېد، ګوري چې ګازرې او کرم نشته، نو خفه شو او غصه ورغله. جنبیلي تورغواکي ته وویل، ای تورغواکیه، تا ولې دا هر څه پرته له پوښتنې وخوړله؟ زه مېلمانه لرم او تا زما د مېلمنو خواړه وخوړل. تورغواکي وویل، ای جنبیلیه، ته ولې دومره په غصه یې؟ خیر دې چې ومې خوړل، زه دین ملګری یم که نه؟ جنبیلي ورته ویلې، ملګری نو همداسې وي، زه به اوس مېلمنو ته خواړه له کومه کوم؟ تورغواکي ورته وویل، دا خو کوم سخت کار نه دی، لاړ شه نور خواړه راوړه. تورغواکي دا خبره وکړه او له هغه ځایه ولاړ. څو ورځې ووتې، جنبیلی له تورغواکي مرور و. تورغواکي چې ولیدل جنبیلی یې لیدو ته نه ورسي او لوبې م ورسره نه کوي، بیا د جنبیلي کره ولاغی. جنبیلی بیا په کور کې نه و. د تورغواکي سترګې په یوې ښکلې ګلداري کاسې ولګېدې چې هلته د میز په سر کې وه. هغه دا کاسې په لیدو ډېر خوشحاله شو او یوه سندره یې ورته وویلې، دا کاسه د څومره ښکلې، څه ګلونه یې پېښ کړلي، نه پوهېږم جنبیلي دا له کوم ځایه اخیستلې. تورغواکي له ځان سره وویل چې دا کاسه ډېره ښکلې ده، دا به له ځان سره یوسم، یو څو ورځې به پکې خواړه وخورم. بیا یې کاسه لکه خولۍ په سر کړه. په دې وخت کې جنبیلی راغی، چیغه یې کړه، ای تورغواکي دلته څه کوې؟ تورغواکي د چیغې په اورېدو وارخطا شو او کاسه یې له سره ولوېده او ماته شوه. جنبیلی ډېر خفه او په ژړا شو. په ژړا کې ویل، ای تورغواکي ته څه بلا یې؟ تا دا کاسه ماته کړه، دا کاسه د ایګ وه، ما راوړې وه چې پکې دوا جوړه کړم، اوس به زر دی، ما ته به همداسې یوه کاسه پیدا کوي، تر څو دې کاسه نوي راوړي، نور دې ملګری نه یم. تورغواکي له کوره ووت، حیران پاتې و چې داسې کاسه له کومه کړي. هرې خوا ته لاړ خو کاسه یې پیدا نه کړه. له بلې خوا جنبیلي او نورو ملګرو یې ورسره ملګرتیا ختمه کړې وه، هېڅ چا ورسره لوبې نه کولې. تورغواکي ډېر خفه و، ملګري یې هم ډېر یادېدل. یوه ورځ هغه د ونې سیوري ته ناست و او په ژړا ژړا یې سندره ویله، نشته دي دوستان زما، چیرې زه روان یمه، ما سره خفه دي ټول، پاتې له کاروان یمه. نولی چې ځینې ورته مشخورمام وایي او د ونې په بیخ کې ځان ته کور جوړ کړی و، له کوره راووت. تورغواکي نه یې پوښتنه وکړه چې ولې ملګري ترې خفه دي. تورغواکي ورته ټوله کیسه وکړه. نولی وویلې، زه به تاته کیسه پیدا کړم په یو شرط لرم. تاته وپوښته څه شرط؟ زه د هر شرط منم، خو چې کاسه راته راوړې څو جنبیلی او نور ملګري مې بېرته را سره پخلا شي. نولی ورته وویلې، ته ما ته یو میلمستیا جوړه کړه، ته ډېرې جلغوزي او تازه کرم هم راوړه. تورغواکي وویلې، سمه ده نولیه، ته سبا غرمې ته زما مېلمه شه. تورغواکي په ډېرې خوارۍ جلغوزي او کرم پیدا کړل او خپله لاړ چې نولی را وبولي. نولی او تورغواکي د تورغواکي کور ته لاړل، خو هلته نه جلغوزي وې نه کرم. تورغواکي چیغه کړه، ای خدایه، دا څه وینم؟ ما خو جلغوزي او کرم را وړي وو. بیا یې په غصه وویل، دا چا وړي دي؟ زه به دا کس پیدا کړم او کس به ورته جزا ورکړم. څومره بد کار یې کړی، نولی ورته ویل خیر خبره نه ده کوم ملګری به دې وړی وي. تور غواږي ویل ملګری نو همداسې وي بېل اجازې څنګه زما خواړه اخلي. نولی ویل خو تا هم همدا کار کړی و پرته له اجازې دې د جنبیلې خواړه خوړلي وو او کاسه دې اخیستې وه. بیا نو دا بلنډه کوم تور غواږی هم پوه شو خپل په ملامتۍ چې پرته له اجازې دې څه اخیستل ډېر بد کار دی. خصوصاً کاسه ته وکړمه بیا نو هغه همدا
یعنی مېرمن کاکړ غټ پیغام ماشومان لپاره هم دا دی چې بدون له اجازه نه باید د خلکو مال ته غرض ورنوړي حتی که خپل هم وي باید اجازه یا د بل چا د خاوند له اجازه پرته د یو څه اخیستل یا په یو څه کې مداخله کول دا ښه کار نه دی. ډېر په زړه پورې کیسه وکاش کې مو ټول اورېدلې وای. ما متاسفانه چې وخت اجازه نه راکوي دلته د ګڼ شمېر اورېدونکو پیغامونه پاتې دي. اورېدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه چې د کتاب ورځ ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو لیکوال ډاکټر یحیی وردګ او ژورنالیست او لیکوال اسماء کاکړ نه ډیره مننه. د پروګرام په پای کې د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د کتاب د ورځې پاړه آزادۍ رادیو ته پریښې دي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن نړیوال کتاب ورځ ده. څومره کتابونه لوستلی او څومره مینه سره د خپل اتم ټولګي کې ما په اتم ټولګي کې حرفې مضمون او کیمیا او فزیک دا وسه په هټه ډیره مینه لرم او پښتو کتاب سره چې سمره لوستل شم هغه مله خواندر کوي او موږ داس برختنی دي نور خلکو ته چې باید هر ډول کتابونه مطالعه کړي. او پاتې شو انګلیس د نور مضمونو سمو بیا دومره نه لګي کې شوق نه لرم او نه میز دکی.
سلامونه او شه چاري زلمه او پاده علمان ده سر ازادی رادیو تل او ریدون که و شغل و کارکون که تا سلامونه. نو کتاب لوستلو تا مج توجه نلرو چی رشته ازی از مز دا طولنی دا پاتراتلو یا شات تک او یا هم پا طوله که دا حواسنه کلکی چی مج ورسر مخی دا هم دا کتاب نو لستلو او یا سیواد ندر لودلو لامل دی ترسو چی مج سیوات توجه زیاده نکو او کتاب لسلو تا او دا تواریخ سزان خبر نکو نمودم با مجم داسی غفیلی او داسی با شاعت پاتیو.
السلام علیکم. من مطلع در کبل سخفاری کتیم اللہ تعالی دی بسی طول حواد و جور و سیمت منوسی کتاب دا دی غلاس او دی حواد غدون که دا و نبوستان که دیم سایت مشکلات باوش کتاب مستل دی درس ویلو سر رس خاص علاقه نخیی هم داستون زدی چی خلق نواری تلیه تزرخه کی دره کامی پا افغانستان کی تلیه تزرخه کی.
کاو ملو بداغو زلف مران سرا کاو ملو بداغو زلف مران سرا چنیشته تمید دنیا ده پاڑو گانو سرا کاو ملو بے کاو ملو بداغو زلف مران سرا چنیشته دمید دنیا ده پاڑو گانو سرا کاو ملو بے کاو ملو بداغو زلف مران سرا دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما خا خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیوما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیوما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیوما دغه د سور د چه اغزی وی د ګلان سره دغه د سور د چه اغزی وی د ګلان سره چینشته دم د دنیا د پاړو ګان سره کب مالو وې کب مالو بدا هو زلف ماران سره زینت با پادشاہی پا دیر دولت یوں سے کا زینت با پادشاہی پا دیر دولت یوں سے کا زینت با پادشاہی پا دیر دولت یوں سے کا پسیب زینت پا پادشاہی پا دیر دولت اس کا پسیب زینت پا پادشاہی پا دیر دولت اس کا
آزادی ریڈیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
چکم پوری موری زوانی میں گوری